د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ښه راغلاست. د چهارشنبه ورځ د هوت اتمانیټه ده د 2019 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې پر افغانستان او سیمه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. د رپورټونو په ترڅ کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د پاکستان په وړاندې د هند تهاجمي دریځ په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې متاثره کولای شي. د هند حکومت تایید کړ چې یو الوتکه ویشتل شوې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان نن سهار وویل چې دوی هندي جټ الوتکې ویشتې دي او دوه پیلوټان یې نیولي دي. د دې نورو رپورټونو تفصیل به وروسته درته راسي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د 10 ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولېلی شورا او یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وايي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم د ځنګړې پرمختګ نه دی سوی. د جرمني وی محکمې د هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن وو او د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. دوی پرون هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او امریکا ته د دې ډاډ په ورکولو بحث کړی چې د افغانستان له خاورې به د برید لپاره استفاده نه کیږي. که ته هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې سوي دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لا هم پرمختګ نشته. د سولې د عالی شورا د اجرایي پلاوی غړي قاضي محمد امین وقت نن ازادي راډیو ته ویل چې هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې به د سولې د خبرو اترو د پرمختګ شاهدان ووسی. په فرا ولایت کې په دوه جلا پیښو کې شپږ وسلواله مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ویلي چې په لومړنۍ پیښه کې تیر شپه وسلواله طالبانو نیت درلود چې د فرا ولایت په مرکز پورې اړوند دیه کلی کې پر امنیتي پوستې برید وکړي چې د افغان ځواکونو لخوا مخ ونیول سو. په بله پیښه کې بیا طالبانو تیره ورځ د فرا رود په دوراهي کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اکمالاتي کاروان د حملې نیت درلود. افغان چارواکي وایي چې په دواړو پیښو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني وی محکمې هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن وو. جرمني د یو 22 کلن افغان ته په ناغوښتنی اسنادو د ارزولو پر مهال تور لګولی وو چې نوموړي په 2014 کال کې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې درلودې. د جرمني شتوتګارت محکمې د چهارشنبه په ورځ په دې اړه د کافي شواهدو نه درلودلو له کبله د تروریستي سازمان د غړیتوب او د وسلو د کنټرول قوانینو د نه مراعاتولو تورونه په برخه کې دغه افغان ته برات ورکړ. زموږ خلاصه د جرمني د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته سوي تاوتریخوالي د راکمول لپاره خبرې سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی راځي چې سره کښینو او د حل لارې موندلو لپاره خبرې وکړو. د پاکستان صدر اعظم دا ژمنه هم کړې چې له هند سره به د فبروري د 14 نیټې هغه ځانمرګي برید د عاملینو په موندلو کې همکاري وکړي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې 40 هندي سرتیري ووژل. په پاکستان کې دیره جیش محمد وسلوالي ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی و. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې پاکستان وایي د هند دوی جنگي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولي دي. د پاکستان پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وې. د کنټرول کرښه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ترمنځ عملي سرحد ګڼل کېږي. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور نن ویلي دي چې دغه هندي الوتکې یوه د پاکستان او بله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې رالوېدلې دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل
انډین ایئر فورس کې دوه جهاز اقبال
د وی د هند هوایي ځواکونو دوی الوتکه یو ځل بیا د کنټرول کرشي په نقزولو سره د پاکستان حریم ته ننوتلې. د پاکستان هوایي ځواکونو چمتول هغه یې ونیولې ورسره په جنگ سوې. په نتیجه کې دواړه هندي الوتکې وشتل سوي او راغورځېدلې دي. د یوې الوتکې پاتشونې زموږ لوري ته او د بلې یوې د هغوی په سیمه کې ولوېدلې. د درېیمې هندي الوتکې د لوېدو معلومات هم سته، خو په هغې کې مشکل نه یو. آصف غفور زیاته کړې چې یو له هندي نیول سویو پیلوټانو څخه چې ټپي دی د درملنې لپاره یوه پوځي روغتون ته انتقال سوی او بلې په بند کې دی. د هند هوایي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې د پاکستان د دې ادعا په اړه معلومات نه لري، خو له هند څخه راپورونه وایي د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې یوې الوتکې سقوط کړی دی. له مصر څخه راپورونه وایي په پلازمینه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه سوي او 50 نور ټپیان دي. د مصر امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې اور وروسته له هغه ولګېد چې اورګاډي په رامسس تمځای کې د پیاده رو له لوړې څوکې سره ټکر وکړ، خو ناتایید سوي راپورونه بیا وایي چې دا اور لګېدنه د تیلو په یوه ټانک کې د چاودنې له کبله رامنځته سوې ده. د قاهرې چارواکي وایي شاید د تلفاتو شمېر ډېر سي. او د ایران ولسمشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد حسن روحانی په یو لیک کې چې نن د ایران د حکومت په رسمي ویب سایټ خبر سو لیکلی چې د جواد ظریف استعفا د هیواد په ګټه نه ده.
ازادي رادیو ده. بعد یخ پرونه کې ورسره پروپورت کوي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې چندان پرمختګ نه دی شوی. پر همدې مسله موږ د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره خبرې کړې دي. ویلي دي چې چیرې هند د پاکستان په وړاندې تهاجمي دریځ غوره کوي د افغانستان د سولې خبرې اغیزمنې کیدلای شي. په همدې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر روانه لانجه وروستي معلومات درته وړاندې کړو. د هند پوځ تایید کړی دی چې یو جنگي جټ الوتکه غورځېدلې ده او یو پیلوټ یې ورک دی. پاکستان ادعا لري چې دوی جټ الوتکه چې د هند له لوري ورالوتي وي د دوی هوایي ځواکونو وشتلې دي. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه هیئت غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیله مند دي چې په راتلونکو ورځو کې به په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو په جریان کې پرمختګ ووسی. داسې باور کوي چې په قطر کې د روانو خبرو په ترڅ کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. نن په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د یو شمېر نمایندګانو د خبرو دوهمه ورځ ده. موږ هڅه کړې ده چې په دې اړه د طالبانو د پخواني رژیم د یو شمېر چارواکو نظر هم واخلو. ناجیه ساپوی به په دې اړه نور جزئیات په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو اترو دوهمه ورځ ده، یو شمېر پخواني طالب چارواکي او د سولې عالي شورا وایي لا هم د سولې په خبرو اترو کې مهم پرمختګونه نه لیدل کیږي. د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي قاضي محمد امین وقات د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د سولې په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار وکړ.
منګ د طالبان ورونه دا غواړو مسلې د حل لپاره بین الافغاني مذاکرات ته غاړه کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات به د اوربند خبره او د خارجي قوتونو د وټولو محلويش خبره دا ټول چې بده کې پیشرفت او تقدم وشي دا کې وضاحتونه راشي او تضمینونه ورشي. خو دغه هیله باندې چې د سولې باره کې هغوی موافقه وکړي ډېر څه نه لیدل کیږي. فعلا دغه امیدواري ډېره نشته، خبرې دوام لري. موږ د دې امیدوارۍ غوښتنه کوو او طالبان باید دې ته په اهتمام قائل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم دور خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوي نن د دوهمې ورځې لپاره هم دوام لري. که څه هم د دواړو خواوو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي، بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. د افغان حکومت او سولې عالي شورا هیله دا وه چې په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو اترو او اوربند په اړه بحثونه وشي، خو د راپورونو په اساس د تیرې ورځې په خبرو کې یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاوري نه کارېدلو په اړه خبرې شوې. له بلې خوا د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وی د قطر په اوسنۍ ناسته کې ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي، خو په دې ناسته کې دواړو لورو د باصلاحیته استازو ګډون به وکړی شي چې یو توافق ته زمینه برابره کړي.
په قطر کې تر اوسه پورې هغه پیشرفتي چې هغه توقع ورسره کېږي هغه تر اوسه نه ده سوی، خو امیدونه ډېر ورته شته کېدلی شي چې یو څه دې وشي. تحلیل به داسې دي چې هغه ایجنډا چې مخکې وه په هغه ایجنډا پرته توافق پرون نه و، لیکن کېدلی شي چې بیا به سوی وي یا به کېږي. دا وارې د دواړو طرفینو څخه مضبوط خلک راغلي دي، هغه خلک راغلي دي چې هغه د فیصلي اختیار لري. نو زه خپله په دغه قسمت باندې وایم چې د فیصلي اختیار کوونکي خلک په دې مجلس کې داخل دي، کېدلی شي دا مجلس په ډېر مؤثر وي.
په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې، خو هغه څه چې د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره مهم بلل کېږي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې دي چې لا نه دي پیل شوي. خو دا ځل په دې خبرو کې د طالبانو د مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر د مسؤل عبدالغني برادر ورګډېدل هغه څه دي چې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ته هیلې ډېرې کړي. امریکا وړاندې ویلي تر هغه به په هیڅ موافقه نشي تر څو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې ونشي او دغه پروسه عملا پیل نشي.
تاسو خبري است چې نن په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت څنګه استازي سلمای خلیلزاد دوهم ورځ ده چې د طالبانو له یو شمېر نمایندګانو سره په افغانستان کې د سولې په څرنګوالي باندې خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې که چیرې هند د دوی په وړاندې تهاجمي دریځ خپلوي، په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې متضرر کېدلی سي. مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر داسې خبره کړې وه. شاه محمود قریشي اوس دا خبره پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني تماس کې تکرار کړې ده. د یادونې وړ ده چې د فبروري په 14 نیټه چې د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلواما په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او ګڼ شمېر هندي ملیشا عسکر پکې ووژل شو او د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د وسلوالو ډلې جیش محمد واخیست، د هند او پاکستان روابط لا ډېر ترنګلي شوي دي. د هند او پاکستان په روابط په وروسته تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، خو اوس به د شاه محمود قریشي د خبرو جزئیات واورې چې د مایک پومپیو سره یې په ټلیفون کې کړي دي. د افغانستان په ارتباط صالح محمد صالح رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال مایک پامپیو ته ویلي چې د پاکستان په وړاندې د هندوستان تهاجمي دریځ د افغانستان د سولې ګډې هڅې اغیزمنولی سي. راپورونه وایي د شاه محمود قریشی دفتر ویلي چې نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ له مایک پامپیو سره په ټلیفوني تماس کې کړې ده. تر دې مخکې د کابل لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله د سلواغي عدلوي پر 13 په کابل کې وکنفرنس ته ویلي وو چې هند د پاکستان په وړاندې پوځي اقدام وکړي ورسره به په افغانستان کې د سولې رواني هڅې اغیزمنې سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر د دغو څرګندونو له کبله احضار کړی هم وو. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د موضوع د حساسیت له کبله کابل نه غواړي چې د شغلی قریشي پر وروستیو څرګندونو تبصره وکړي. خو د امنیتي مسایلو تحلیلګر محیب الله شریف ازادي راډیو ته وویل پاکستان د افغانستان د سولې مسأله د خپلو سیاسي ګټو په خاطر د اسلام آباد او نوې ډیلي په اړیکو پورې تړي.
زه فکر کوم دوی په دغه شکل باندې غواړي چې هغه مسأله چې د هند سره د دوی ترنګلتیا ته تللې ده د هغې کسات یا د هغې ربط د افغانستان له سولې سره دوی په داسې شکل باندې د خپل ځان لپاره په ګټه تمام کړي چې په سیمه کې سمسمکۍ او جوړجاړی له دغه تاوتریخوالي سره وتړي سره د دې چې لومړی ګزار دوی کړی او دغه ګام باید دوی نه وای پورته کړی او دا مسله دوی اوس په هند پورې تړي خو زه فکر کوم چې څنګه چې دوی وایي چې که چیرې هند په پاکستان ګزار کوي دا به د سیمې نارامۍ ته یو نوی باب پرانیزي دا یوازې دوی غواړي چې د سیمې ثبات د هغه څه سره وتړي چې پاکستان ثبات پکې رانغښتی
دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو استازي او امریکایي هیات په قطر کې د سولې په مذاکرو بوخت دي د پاکستان تر ورکی لاندې کشمیر کې د هند لخوا وروستۍ حمله د اسلام آباد او نیو دیلی ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي هندستان د سې شنبې په ورځ ویل چې جنگي الوتکو یې د جیش محمد ډلې پر یوه کم بمباري وکړه دغه افراطي ډله په هغه حمله تورونه ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د هند تر ورکی لاندې کشمیر کې په نتیجه کې د هند د ملیشه پوځیانو 44 غړي ووژل شول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندو ویل قریشی له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پر ټلیفون خبري وکړي او په کشمیر کې د کنټرول لکرشي د هندستان د سرغړونې په اړه اطلاعات ورسره شریک کړل بلخو پاکستان نن ویل چې د هند د هوایي ځواک دوی جټ الوتکې په خپل قلمرو کې وشتلي او یو پیلوټ یې نیولای دی
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي
اوس په ورسو د هند او پاکستان ترمنځ د لانجې په ارتباط وروستیو معلوماتو ته د هند پاوڅ تایید کړی ده چې یوه جټ الوتکه وویشتل سوې ده او یو پیلوټ یې لا درک دی د پاکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې نن سهار یې دوې هندي جټ الوتکې ویشتې دي او یو دوه تنه پیلوټان یې نیولي دي د اسمت ساروان به په دې ارتباط نوي معلومات درته وړاندې کړي
پاکستان او هندوستان وایي چې د لنجمن کشمیر په فضا کې د یو بل جنگي الوتکې وشتې دي د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال آصف غفور ویلي چې د هند یو الوتکه د کشمیر له کنټرول کرښې څخه تر راوښتو وروسته ویشتل شوې پیلوټ یې ژوندی دی او دوی نیولی دی د ویلي چې پاکستاني الوتکې په هندي الوتکو پسې د هند خاورې ته واوښتې خو بیرته شاتګ ته مجبوره شوې هند خپلې یوې جنگي الوتکې لویدل تایید کړي دي او ویلی دی چې یو پیلوټ یې بی درکه شوی دی خو وایي چې یوه پاکستانی جنگي الوتکه یې هم ویشتې ده د هند پولیسو یوه چارواکي منیر احمد خان ویلی چې د هند هوایي ځواک یوه الوتکه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې لوېدلې ده په نیو ډیلی کې د هند هوایي ځواک ویاند انوپم بانرجی ویلی چې دی د پاکستان د ادعا په اړه معلومات نه لري یو بل پولیس افسر اس پی پانی ویلی اوروشون کې په بودګم کې و چې جنگي الوتکه لویدلې ده خو پاکستان بیا وایي چې د هند دوی الوتکې غورځولې دي ریوټرز خبري اژانس د هند د یوه پولیس چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي چې یوه هندي الوتکه په هندي کشمیر کې لویدلې او په نتیجه کې پیلوټ او د غراس یو ملکی وشل شوی دی د هند د دوو الوتکو د نسکورولو خبره پاکستان داسې وخت وکړه چې پرون د هند جنگي الوتکو د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځینې سیمې بمباري کړې او ویل چې د جیش محمد ډلې روزنیز مرکز یې په نښه کړی دی پاکستان پرون د دې بریدونو د غچ اخیستو خبره کړې وه امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو له هند او پاکستانه غوښتي چې د کړکیچ له پراخولو لاس واخلي پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هند او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې وکړې او دواړه یې زغم ته راوبلل ورته ویل چې د ترنګلتیا له زیاتېدو ډډه وکړي پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د هند بندنیو چارو وزیر سوشما سوارج ته وویل چې د کړکیچ پر ځای تماسونه زیات کړي د پاکستان آسیایي متحد چین او همداراز اروپایي جهادي له دواړو هیوادونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او له کړکیچه ډډه وکړي د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ملت ته په وینا کې له هند څخه وغوښتل چې له پاکستان سره خبرې وکړي د وویل تاریخ وایي چې جګړه تیروتنه ده تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج وویل هیواد یې نه غواړي چې کړکیچ پراخ شي دی چې چین ته سفر کړی همداراز وویل هند به مسؤلانه او په زغم اقدام وکوي هند او پاکستان چې اوس دواړه اتمی وسلی لري په 1948 میلادي کال له برېټانیا څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو څخه تر اوسه پورې د کشمیر پر سر دوی جګړې کړې دي.
د اسمت څاروان په رپورټ کې مو واورېدل چې هند او پاکستان په خپلو کې د روان کړکېچ په ارتباط څه نوې ادعاوې کړې دي. په یو بلې نړیوالې مسلې ته ورځو. نن د فبروري 28 نېټه ده، د 2014 میلادي کال د فبروري په 28 نېټه باندې د رپورټونو پر اساس د روسیې عسکر د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې ته ورغلل او دغه سیمه یې اشغال کړه، خو روسیې په اسانی نه غوښتل چې دا ومني چې دوی دغه سیمه دا اعلان کړي چې دوی دا سیمه اشغال کړي ده. د ازادي راډیو د راپورونو برخې په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. سالی محمد سالی به یې جزئیات ترواوروي.
د 2014 میلادي کال د فبروري د 28 نېټې پس پیدا چاوت کې د عسکرو او منصبدارو ډلې چې زرغون یونیفورمونه یې اغوستي او درنې وسلې ورسره وې د کریمیا ټاپو وزمې د سیمه ییز پارلمان ودانۍ ته ورننوتل. دغو عسکرو د شناخت نشانونه نه درلودل او د روسیې بیرغ یې د کریمیا د پارلمان پر ودانۍ پورته کړ. تر دې پیښې یو ورځ مخکې د روسیې یو شمېر پلویانو د کریمیا د پارلمان مخې ته مظاهره کړې وه او پر دې چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ تر تېښتې وروسته به د کریمیا برخلیک څرنګه وي نښتې هم کړې وې. هغه وخت د ازادي راډیو خبریالانو وویل چې په ورته زرغون یونیفورم کې عسکر په ټوله کریمیا کې خواره شول. په مسکونو کې کوماندو د کریمیا هر لوري ته لیدل کېدل. هغوی په کریمیا کې د ستراتیژیکو ودانیو شاوخوا ته سیمې کلابندې کړې او د اوکراین د پوځ د عسکري مرکزونو شاوخوا ته ځای پر ځای شول. د کریمیا ډیرو خلکو داسې اټکل کاوه چې هغوی روسي پوځیان دي. د کریمیا خلکو هغوی ته کوچني زرغون سړي ویل، خو روسي انکار کاوه چې د کریمیا له اشغال سره تړاو لري او په دې اړه یو پراخ کمپاین پیل کړی وو. روسي ویل چې دا کسان د ځاني دفاع ډلې دي چې د سیمې خلکو د ځان د مسؤلیت لپاره جوړې کړې دي. روسیه ویل چې د ځانی دفاع دغه ډلې د دې لپاره جوړ سوي چې د کریمیا هغه اوسیدونکي چې په روسي ژبه خبرې کوي د ملت پالو اوکراینیانو د حملو له خطره ځان خوندي وساتي. خو دا کیسه وروسته بدله سوه. د کریمیا د پارلمان تر اشغال یو ورځ وروسته په مسکونو کې عسکرو د کریمیا د هوایی ډګر کنټرول واخیست او نورې دولتي ودانۍ هم کوچنیو زرغونو سړیو ونیولې. په همدې ورځ په اروپایي ټولنې کې د روسیې سفیر ولادیمیر جیجوف ایرونیوز خبري اژانس ته وویل چې د کریمیا په هوایی ډګر کې عسکر روسان نه دي. تر دې پیښې څو ورځې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین کریمیا ته ولاړ او هلته یو خبریال مخامخ پوښتنه ورڅخه وکړه چې آیا روسي عسکرو په کریمیا کې اوکراینی سرتیري د هغوی په پوځي قشلو کې برمته کړي دي. پوتین بیا هم په ځواب کې وویل چې هغه روسي عسکر نه، بلکې د خلکو د ځاني دفاع ډلې دي چې د کریمیا خلکو جوړې کړې دي. تر ډېرې مودې وچ انکار وروسته روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې یو ډول ومنله چې کریمیا یې نیولې ده. روسیې د هغه کال د مارچ پر 14 په کریمیا کې په دې اړه چې د کریمیا خلک غواړي چې له روسیې سره یو ځای سي که له اوکراین سره پاتې سي د ټول پښتني ننداره جوړه کړه. دا ټول پښتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ سلو غړو غیر مشروع وبلله. د کریمیا ټاپو وزمې د اشغال په اړه د روسیې ضد او نقیض دریځونه تقریبا یو کال بدلیدل رابدلیدل او بالاخره د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې پر دولتي ټلویزیون په یو مستند فلم کې وضاحت ورکړل سو. په دې مستند فلم کې پوتین لوړ رتبه امنیتي چارواکو ته لارښوونه کوله او خپل نظر یې ورته توضیح کاوه چې د اوکراین د ولسمشر ویکتور یانکوویچ له تېښتې سره سم د کریمیا ټاپو وزمې د نیولو پلان لري. پوتین په دې مستند فلم کې وویل چې خپل پاوځ او امنیتي ادارو ته یې امر وکړ چې د یانکوویچ ژوند وژغوري او د مجبوریت په وخت کې کریمیا ونیسي. یانکوویچ د 2014 میلادي کال د فبروري پر 28 له کیف څخه وتښتید او تقریبا یوه اونۍ وروسته د روسیې په جنوب کې ولیدل سو. د کریمیا د اشغال په اړه مستند فلم کریمیا د کورلار په نوم جوړ شوی و او په کې معلومه سوه چې هغه کوچني زرغون سړي چې د کریمیا هوایي ډګر د پارلمان ودانۍ او نور دولتي دفترونه نیولي وو د روسیې پوځیان وو. په فلم کې دغه راز ویل سوي و چې پوتین تقریبا زر روسي منصبداران کریمیا ته استولي وو او ادعا سوي و چې دا کار قانوني ځکه دی چې د مسکو او کریمیا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون پر اساس د روسیې د سمندري ځواکونو 25,000 عسکر سیمې ته ورتلای سوي. خو د همدې دوړخیزي موافقې د عملی کولو لپاره د کیف تایید هم ضروری و څو د اوکراین په کورونی چارو کې د لاسوهنی مخنیوي وسی. پوتین ویلی و چې کریمیا ته د عسکرو د استولو پریکړه یې د دې لپاره کړې و چې د کریمیا هغه خلک چې په روسي ژبه خبرې کوي د افراطي ملت پالو او اوکراینیانو له تشدد څخه خوندي وساتي. خو د کرملین منتقدان او غربي دولتونه د پوتین دا دلایل او ادعا ردوي او ناسمې ګڼي. تیر کال د اتریش یوه خبریال آرمین وولف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مرکه درلوده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې ولې یې په پیل کې مختلف دلایل وړاندې کول او د کریمیا د اشغال خبر یې ردوه، خو وروسته یې ومنله چې دا سیمه یې نیولې ده. پوتین په ځواب کې وویل چې هیڅ خبرې نه ده رد کړې او د روسیې پوځ تل په کریمیا کې حضور درلود، خو کله چې دا مرکه د کرملین پر یوې پاڼه خپره سوه د پوتین د خبرو دا برخه چې ما هیڅکله انکار نه دی کړی ورڅخه ایستل شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ایران په ارتباط یو رپورټ را اخلو. د ایران جمهور رئیس نن د هغه هیواد بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف د استعفا غوښتنه رد کړه. محمد جواد ظریف د فبروري په 15مه باندې پر سوشل میډیا یا پر ټولنیزو رسنیو باندې یو پیغام خپور کړ په هغه کې له خپلې دندې ته استعفا خبر ورکړ. دا چې د ایران ولسمشر څرنګه د هغه استعفا نه منلې، نوریاس نوري به یې په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جواد ظریف استعفا رد کړی او ویلي دي چې د خپل منځلاري متحد چې له اوږدې مودې رئیس د توندلارو لخوا پرې انتقادونه کېږي تر څنګ ولاړ دی. پر ظریف چې د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یې په 2015 کال اټومي تړون لاسلیک کړی، تیر کال له دې تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د توندلارو لخوا فشارونه زیات شوي دي. هغه خپله استعفا د تېرې دوشنبه په ورځ د انستاګرام له لارې اعلان کړی دی. روحانی په ویلي کې چې د ایران دولتي ایرنا خبري آژانس خبر کړی د ظریف استعفا ته په اشاره ویلي، هغه څه چې ستر مذهبي مشر د امریکا د زیاتو فشارونو په وړاندې د مقاومت په لومړۍ کرښه کې تاسو د باور وړ زړور او مذهبي شخص په توګه یاد کړی یاست، د استعفا منل مو د ملي ګټو خلاف بولم او هغه ردوم. ظریف د خپل استعفا مشخص علتونه نه دي په ډاګه کړي، خو د استعفا په وړاندې پراخو اکثر عملونو ته په پام سره چې په ډیرو کې جګپوړو چارواکو د ظریف ملاتړ کړی ښایي د دې هیواد دننه د قدرت په سیالیو کې د سخت دریځو په وړاندې د هغه سیاسي دریځ لا پیاوړی کړي. ښاغلی ظریف چې په امریکا کې زده کړې کړي او د ایران یو تر ټولو ماهر ډیپلومات دی، له لویدیځ سره د څو کلونو خبرو اترو په نتیجه کې په دې بریالی شوی و چې په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړي. د دغې موافقې له مخې پر ایران د امریکا په ګډون د لویدیځ بندیزونه لري او تهران هم په بدل کې د یورانیمو د غني کولو پروګرام محدود کړ، خو وروسته له هغې چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه ووت، د ایران محافظه کارو نوموړی تورن کړ چې هیواد یې پلورلی دی. د ظریف یوه نږدې همکار روی ترسته ویلي چې د هغه استعفا پر اټومي تړون له انتقادونو سره تړلې چې ورڅخه د واشنګټن تر وتلو وروسته په ایران کې دننه ډیر زیات شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړو، ورځو یوې ټولنیزې ستونزې ته چې په افغانستان کې شاید نور هیڅوک ورڅخه بې خبره نه وي پاته، خو شاید ډېر کسان د دې څخه ډېر معلومات ونه لري چې هغه کسان چې په اداري فساد کې لاس لري هغوی په کومه ځانګړې ژبه خبرې کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو په زړه پورې رپورټ لري. په دغه رپورټ کې تاسو اورېدلی سئ چې هغه کسان چې رشوت غواړي یا په نورو ډولونو د اداري فساد په کړۍ کې دي څه ډول کار کوي او څه ډول خبرې کوي.
د چایو پیسې زما شیرینی راکا، ولې په رمز نه پوهېږي، لږ ځان وخزاوه، او یو شمیر نور هغه اصطلاحات دي چې په یو شمیر دولتي ادارو کې د بډو د اخیستلو په هدف استعمالیږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر خاریانو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي مامورین د همدغه اصطلاحاتو او رمزونو په استعمال دوی ته پیغام ورکوي چې باید رشوت ورکړي. بلال چې سمو د وړاندې یوې دولتي ادارې ته د خپل کار د اجرا په هدف ورغلی او له همدغه ډول چلن سره مخ شوی و خپله کیسه داسې وکړه.
یا
کی از روسو ما ده کی از نوایی شار کار دی وای څو ورځې وړاندې د کابل یوې ناحیه ته د خپل یو کار د اجرا لپاره ورغلم. د ناحیه یو مامور بل ته وویل چې دغه کس غاخونه خو ما بورس کړل، د هغه بلې ته بورس کا، یا هم وای چې هیڅ پرموز نه پوهیږي، یا هم ځانو خزوه. همداسې یو شمېر نور اصطلاحات دي چې دوی د رشوت د اخیستلو لپاره استعمالوي. بلال وایي هر کله چې دولتي ادارو ته د خپلو کارونو د اجرا لپاره مراجعه کوي تر څو چې پیسې ورنکړي کاري نه کیږي. له دې وړاندې یو شمېر مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړو هم په دولتي ادارو کې د رشوت د اخیستلو یادونه کړې وه. د افغانستان د څار بنسټ هم ویلي وو چې لا هم د پوهنې او معدن وزارتونو او پادلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له اداري فساد سره مبارزه د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د دغه ډول افرادو د پیژندلو او نیولو په هدف اقدامات او هلې ځلې کوي. دی وایي په دولتي ادارو کې د بډو او جرمونو په وړاندې له یوه خوا حکومت تدابیر او قوانین لري، او له بله خوا د دغه ډول کسانو د پیژندلو او نیولو لپاره لویه څارنوالۍ هم اقدامات کوي. او په دې برخه کې ټول افغانانو ته مپوهاوی هم ورکړل شوی چې د دغه ډول مواردو سره د مخ کېدو پر مهال باید لویې څارنوالۍ په جریان کې واچوي. ښاغلی رسولي وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې د رشوت څو قضیو ته رسیدنه شوې. نوموړي همداشان وویل لویه څارنوالۍ له خلکو غواړي چې د دغه ډول قضیو سره د مخ کېدو پر مهال باید 180 شمېرې سره په اړیکه کې شي او مسؤلین په جریان کې واچوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د همغږۍ مشر وحیدالله تړون وایي چې د حکومت له لوري د فساد په وړاندې اصلاحات رامنځته کول او مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه مبارزه لا پسې قوي او تیزه شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اوس فریبا ظاهر ده خبرونه لنډیز وای.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په اړه یو توافق ته نږدې شوی دی، خو د افغانستان د سولې علي شورا یو شمېر پخوانی طالب چارواکي وایي چې په قطر کې په دې خبرو کې لا هم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي سلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو د رسمي خبرو دوهمه ورځ ده. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله غوښتی ده. د جرمني یوې محکمې هغه افغان ته برات ورکړ چې د طالبانو سره په اړیکو درلودلو تورن و. د جرمني شتوتګارد محکمې ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نه ول. د پاکستان صدر اعظم د هند صدر اعظم ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راپورته شوي تاوتریخوالي د راکمولو لپاره خبرې سره وکړي. عمران خان نن خپل ملت ته د وینا پر مهال ویلي چې جګړه د دغو دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو په ګټه نه ده. بلخوا پاکستان وایي د هند دوی جنگي جټ الوتکې په کشمیر کې نسکورې کړې دي او دوه پیلوټان یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو دغه الوتکې نن وروسته لاغه نسکورې کړې چې تر کنټرول کرښې وراوښتې وي. له مصر څخه راپورونه وایي چې په پلازمېنه قاهره کې د ریل پټلۍ په یوه تمځای کې د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 25 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. او د ایران ولسمشر د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف استعفا رد کړه، ځکه دی وایي چې هغه د دې هیواد په ګټه نه ده.
وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وایي.
ټاکل شوی سبا پنځمه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل شي. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوریز نړیوالې لوبې ترسره شوې وې چې درې واړه افغان لوبډلې وګټلې او په درې واړه لوبو کې ډېر ښه وځلېدل. افغان کرکټ لوبډلې د دې ترڅنګ د یادو سیالیو په دوهمه لوبه کې دوه نړیوال ریکارډونه هم جوړ کړل او په وروستۍ درېمه لوبه کې بیا افغان کرکټ ستوري راشد خان هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو په دوهمه نړیواله لوبه کې ایرلند لوبډلې ته 228 منډو هدف ورکړل چې په دې سره د زیاتو منډو کولو نړیوال ریکارډ جوړ کړ. او د خوست فوټبال فدراسیون د لوري د مټا خنچینې په میدان کې د فوټبال ټورنمنټ پیل شو. د مسولینو په خبره کې هم د بارانونو لامل په لوبو کې ځینې وخت ځان راځي، خو بیا هم د دې ټورنمنټ د لوبو نندارو لپاره زیات شمېر کسان ورځي. تر دې وړاندې د اتصالات جام تر نوم لاندې په خوست ملي سټېډیوم فوټبال لوبغاړي کې د څلور څلوېښت لوبډلو ترمنځ ټورنمنټ جوړ شوی و چې له دوه میاشتو وروسته تېره اونۍ د نوي لوبډلې په ګټلو سره پای ته ورسېد.
دا ازادي رادیو د دوه پروګرامونو لرو وسته د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. خو اول ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لکه کابل د ازادي راډیو اوریدونکو حمید لیکي چې د امریکا او طالبانو